آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چراغ جوړ او خوشحال اوسئ. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خبرونه پیل شوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم اوریدلی سئ چې په کابل کې یو شمیر سیاسي او دینی شخصیتونو په عربستان کې د دینی علماو له هغې ناستې او فتوا چې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله ملاتړ وکړ. د لوګر د ولایت په مرکز پولی عالم کې ناپیژندو وسلوالو یو بل ښوونځی هم سوځلی دی. دا او ځینې نور مطالب په دې خبرونه کې اوریدلی سئ، خو اوس به د دې ساعت خبرونه خلیل خان تاسو ته ووایي.
السلام علیکم. په بلجیم کې د ناټو په سرمشریزه کې د قاطع ملاتړ په پوځي ماموریت کې د قطر او متحده عربي اماراتو د شاملېدو رسمي اعلان وسو. د ناټو سرمشریزه د بلجیم په پلازمینې براکسلز کې وه چې د پنجشنبې په ورځ یوې ګډې اعلامیې کې په رسمي ډول له متحده عربي اماراتو او قطر څخه مننه سوي چې د ناټو په چوکاټ کې افغانستان ته ځواکونه استوي. دا له 2001 کال راورسته لومړی ځل دی چې د دوه عرب مسلمان هیوادونه په افغانستان کې د ناټو ماموریت کې ورګډیږي. ترکیه هم په افغانستان کې د ناټو ماموریت برخه ده. د ناټو مشر سټول سټنربرګ وویل چې دغه سازمان پریکړه کړې چې د 2024 کال پورې له افغان امنیتي ځواکونو سره پر مرستو ټینګار وکړي. هغه وویل
Today we also decided to sustain our presence in Afghanistan and the conditions indicate the change.
نن موږ پریکړه کړې چې په افغانستان کې خپل حضور جاری وساتو او هغه شرایط ته وګورو چې کده بدلون راوستلو سبب وګرځي. افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کول موده مو د 2024 کال پورې غزولي. افغان حکومت نړیوالې ټولنې ته ژمنه ورکړې چې د 2024 کال پورې به د خپلو نظامي لګښتونو ډیره برخه په خپله برابروي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د ناټو د سرمشریزې پر مهال د تر انتقادونو وروسته د ایتلاف غړو هیوادونو د دفاعي لګښتونو زیاتولو غوښتنه منلې ده. هغه پرون د بلجیم په پلازمینې براکسلز کې د ناټو متحدانو سره د نه پلان سوي بیړنۍ غونډې وروسته وویل چې د دې ایتلاف غړو منلي چې له خپل وخت مخکې به د کورنیو ناخالصو عوایدو 2% په دفاعي برخه کې مصرفوي.
It's been about at a minimum
موږ نن ډیر زیات پرمختګ وکړ. اوس مهال دوی لږ منه کړي، نو دوی به تاسو ته دقیق شمیره درکړي. خو له تیر کال راهیسې دوی اضافي 3 میلیارد ډالر مصرف کړي. دغه شمیر د مختلفو هیوادونو لخوا ورکړل سوی دی چې امریکا نه ده پکې شامله. ناټو په 2014 کال کې ویلي وو چې تر 2024 کال پورې به د خپلو کورنیو ناخالصو عوایدو 2% پر دفاعي برخه مصرفوي. د ناټو مشر داسې وویل
All allies have heard President Trump's message loud and clear.
د ناټو ټول متحدینو د امریکا جمهور رئیس خبري واضح واورېده. موږ په دې پوهیږو چې د امریکا دغه وسنۍ مشر د دفاع په مصارفو کې ډیر جدي دی او دا څرګند اغیز لري. ولسمشر ټرمپ له غوړو هیوادونو غوښتي چې باید د خپل کرنی عوایدو 40% په نظامي برخه ولګوي. د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف او داغه لور مریم نواز د لندن نه پاکستان ته د لندن پر وخت پنځشنبې په شپه روان سوي دي. د پاکستان چارواکو په لاهور او د اسلام آباد په وایډګرونو کې دوالي کوټري لمخې له درولي ک په دواړو کې په یو وایډګر هم د داغوی الوتکه کښته سي، نو د اعتصاب د محکمې په امر د دغو هلیکوپټرو د لارې به دوی اډیاله بندیخانې ته یوړل سي. ځینې سرچینو د امریکا ژغ اردو څانګې ته ویل دي چې د پنجاب پولیسو د وایډګر چارچاپیره او په ټولو سیمو کې سخت امنیتي تدابیر ټینګ کړي دي چې هدف یې د خلکو او وایډګر ته د رسېدو مخه نیول دي. د پاکستان د مسلم لیګ نون ګوند پلویان هم هغه ته په خیر اغلی ته تیاری په داسې حال کې نیسي چې د لاهور موقت حکومت د دغه ګوند شاوخوا 300 پلویان نیولي دي او د هغوی خلاف اوس هم عملیات روان دي. د یادونې وړ ده چې نواز شریف او د هغې نوروسته د پاکستان د تګ پریکړه کړې چې یو ځانګړي محکمې په لندن کې د اپارټمنټونو د ملکیت په قضیه کې هغه ته د 10 کلونو د بند او لور ته یې د 2 کالو د بند سزا اوریول ده. په پاکستان کې به د جولای د میاشتې په 15 نیټه انتخابات کیږي. د رویټرز خبري اژانس په خپل نوي سروې کې وایي چې هند په نړۍ کې د میرمنو لپاره د خطرناک هیوادونو په لیست د لیست پر سر کې دی. اوس مهال د امریکا په څیر په مختلفو هیوادونو کې هم جنسي زورمنی په پراخه کچه کیږي. د رویټرز خبري اژانس د دې سروې له مخې د هند له مرکز نیوی دلی څخه نیولې بیا تر دې هیواد تر لیرو پرتو ښارګوټو او کلیو کې میلیونونه میرمنې په یو ډول له خطر سره مخامخ دي. هند د سروې په شپږو مهمو کټګوریو کې په 3 جنسي زورونو، انساني قاچاق او فرنګي او مذهبي مسایلو ناوړه هیواد بدل سوی دي. د امریکا مصدرات ولسمشر ډونالډ ټرمپ په لومړي سفر پرون پنجشنبه د جولای په 12مه لندن ته رسیدلی دی. له ډونالډ ټرمپ سره د هغه میرمن مالینا ټرمپ هم ملګری ده. ولسمشر ټرمپ او میرمن یې پرون شپه په بلن په د جمهور رئیس په ماڼۍ کې ډوډۍ ته وربلل سوي وو چې د برتانیې صدر اعظم ټریسا مې هم پکښې برخه درلوده. خو په لندن کې یو شمېر خلکو د ټرمپ د ورتګ پر ضد مظاهرې هم کړي دي. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام سیالیو لپاره ټیمونه تیاری نیسي. ټاکل شوی ده چې سبا د شنبې په ورځ به د بلجیم او انګلستان د فوټبال لوبډلې درېم مقام لپاره سره مخامخ شي، او د یکشنبې په ورځ به وروستۍ لوبه وي او د فرانسې د فوټبال لوبډله به د کروشیا لوبډلې سره مخامخ کیږي. دا خبرونه شتاسو د واشنگټن د شوري څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو، په مکړی رپورټ ده د تخار د خواجه غار ولسوالۍ د پل مومن پر امنیتي پوستو باندې وسلوالو طالبانو په برید کې د ملي اردو نویشتنه سرتیری طالبانو وژلې او اولستنه نورې ټپیان کړي دي. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوزه رپورټ لري.
تیره شپه وسلوالو طالبانو د تخار ولایت د خواجه غار ولسوالۍ د پل مومن په سیمه کې د ملي اردو پر بیز په برید کې نه هیشتنه د ملي اردو سرتیری وژلې او د هغوی تجهیزات یې له ځان سره وړي. د تخار ولایت د والی ویان سنت الله تیمور امریکا غږ ته وویل چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د دغه ولایت د خواجه غار ولسوالۍ د پل مومن پر بیز چې د دشتیرچی او خواجه غار ترمنځ د دروازې حیثیت لري برید کړی او د ملي اردو نه هیشتنه سرتیری وجلې دي. هغه وایي چې په دغه جګړه کې ولستنه نور سرتیری ټپین شوی هم دي.
بیز اردو ملي کې میون دشت ارچی او کوجغار منتهی شده دفاع میکردن اون شب گذشته از سر حملات طالبا سقوط کرده. 9 نفر دی حمله از کندک شش اردوی تخار ما شهید داریم، 17 نفر زخمی داریم.
د دشتیرچی او خواجه غار ترمنز د ملی اردو بیز چې له دغه سرحد څخه دفاع کوله او دغه سیمه د تعلقانو د خار دروازه یادیږي، دغه بیز د طالبانو د حملو په نتیجه کې سقوط کړي. نه ویشتن افغان سرتیری وجل شوی او ولستن نور ټپیان دي. هغه زیاته کړه چې په بیز کې ټول تجهیزات درې رینجر او درې همیا ټانکونه طالبانو نیولې دي او دوه نور امنیتی پوستې چې د محلي پولیسو ځواکونه پکې میشتو سقوط یې کړي.
تجهیزات شون هم بهترش اختیار طالبو قرار گرفته. شهر او درنجر او سه ټانګې هموی هم از نیروها بعد از طالبو افتیده.
د ملي اردو تجهیزات هم د طالبانو لاسته ورغلي چې درې رینجر او درې همیا مرمیزت ټنګونه دي. د پل مومن ترڅنګ د محلي پولیسو دوه پوستو هم سقوط کړي. که دولت توجه ونه کړي کېدای شي خواجه غار ولسوالي سقوط شي. د تخار د دغه پیښې ټول جسدونه د عامې روغتیا روغتون ته راوړل شوي او له دغه ځایه کورونو ته لیږدول کیږي. یو تن ډاکټر وویل چې روغتون ته د ملي اردو د 130 تنو سرتیرو جسدونه راوړل شوي دي. د تخار د والی ویان سنت الله تیمور د مخالفو وسلوالو طالبانو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې د دشتیرچی له خوا تخار ته د داخلېدو دروازه چې د پل مومن بیزو خلاصه شوې ده او که خواجه غار ته د طالبانو د داخلېدو مخه ونه نیول شي کېدای شي دغه ولسوالي سقوط شي. د تیر اختر له درې ورځني وربند وروسته دا لومړی خونړۍ پیښه ده چې د ملي اردو نه ویشتنه سرتیری پکې وجل کیږي او ولستنه نور ټپیان دي. د خواجه غار د پل مومن په سیمه کې د ملي اردو پر پوستا د برید پاړه تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د لوګر د ولایت په مرکز پل عالم کې ناپیژندو وسلوالو یو بل شوونځی هم سوځولې دي. ولایتي چارواکي ادعا لري چې وسلوالو طالبانو د ښوونځیو سوځولو او تړلو ته مخه کړې ده، خو طالبانو دا ادعا رد کړې ده. په تیرو درو ورځو کې دا دوهمه ښوونځی ده چې سوځول کیږي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورټ لري.
د ولایتي چارواکو په وینا دغه ښوونځی د مرکز پل عالم اړوند د جویک په سیمه کې سوځول شوی. یو شمېر ناپیژاندو وسلوالو لومړی د ښوونځي ملازم یا ساتونکی تړلی او بیا یې ښوونځي ته اور اچولی. د لوګر دی ولی وین شمشاد لروی آشنا راډیو ته وویل چې په ښوونځي کې ټول درسي کتابونه وي دري لوازم سوځېدلی دي. د د په وینا په دغه خونځي کې تر زرو ډیر نجونو او هلکانو زده کړې کولې.
د جویک په دغه خونځي کې 1500 هلکانو او 1500 نجونو زده کړې کولې. په دې خونځي کې درسي کتابونه، تحویل خانه، لاس درسي خونه، لابراتوار خونه او نوی ټوکا قرآن کریم سوځېدلې.
دا په تیرو درې ورځو کې دویم خونځي نه چې په لوګر کې سوځول کیږي. د سه‌شنبه په ورځ هم یو شمېر نامعلوم وسلوالو د مرکز پل عالم اړوند شولک خونځي ته اور اچولی وو او ټول لوازم پکې سوځېدلي وو. تر اوسه د خونځیو د سوځولو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو حکومتي چارواکي د وسلوالو طالبانو کار بولي، مګر طالبانو د خونځیو په سوځولو کې لاس لرل رد کړي دي. په همدې حال کې د لوګر حکومتي چارواکي وایي چې د پل عالم اړوند په یو شمېر سیمو کې وسلوالو طالبانو د تیرې ورځې راهیسې د هلکانو انجونو شپږ ښوونځي زده کوونکو پر مخ تړلی دي. د لوګر د ولي ویند شمشاد لروي امریکا غږ ته وویل داسې ښکاري چې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې د دوی پر پټنځایونو د کیدونکو نظامي عملیاتو په غبرګون کې د ښوونځیو تړلو ته مخه کړې ده.
د دې ښوونځیو د تړل کېدو علت په دې وروستۍ کې وسلوال مخالفین په لوګر ولایت کې ځپل شوي، نو دوی بله لاره نه لري. دوی اوس غواړي چې د علم او پوهې مخه ډپ کړي او د ښوونځیو تړلو او سوځولو ته مخه کړي.
همدارنګه د لوګر د پوهنې ریاست د معلوماتو پر اساس د دغه ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې هم 9 ښوونځي د تېرې یوې اونۍ راهیسې وسلوالو طالبانو د زده کوونکو پر مخ تړلي دي. په ورته وخت کې د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې دا رد کړې چې ګنې د دوی وسلوالو په محمد اغه او پل عالم کې ښوونځي تړلي او یا یې سوځولي دي. هغه زیاته کړې چې له ښوونځیو سره کومه ستونزه نه لري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، په کابل کې یو شمیر سیاسي او دینی شخصیتونو، په عربستان کې د دینی عالمانو لن هغې ناستې او فتوا چې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله ملاتړ وکړ. نور حال زموږ د خبریالي لیمې نیازی په رپورټ کې واوري.
تیره ورځ په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ سلو دینی عالمانو په افغانستان کې ځانمرګي بریدونه او د مسلمانانو وژل حرام وبلل او په دې هیواد کې جګړه وغندله. نن د پنج شنبې په ورځ په کابل کې هم یو شمیر دینی او سیاسي شخصیتونو هم په عربستان کې د دینی عالمانو له دغې پرېکړې هرکلی او ملاتړ وکړ. د افغانستان د خلکو د اجماع ګوند مشر محمد ابراهیم الکوزی وویل په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ هیوادونو فتوا په افغانستان کې د سولې راتګ ته یو زیری او خوشبیني ده. ښاغلی الکوزی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د ولس له لارې د بین الافغاني مذاکراتو ته حاضر شي. هغه وسلوالو طالبانو ته په خطاب کې وویل
طالبانو وړونو موږ ستاسې نماینده ګان، ولس ستاسې نماینده دی، خپل ولس تاسې مراجعه وکړئ، راسي بین افغاني سوله وکړي، کښېنئ په دې وطن کې. موږ درغو هر ولایت ته چې تاسې غواړئ، قومونه ستا، ولسونه ستا، علما ستا، ځوانان ستا، او ټول د دې دپاره لیواله دي چې په سوله کې حتی خپل د سر په قیمت باندې دغه ګام ته هرکلی ووایي او درسې ستاسې سره خبرې وکړي.
د اسلامي نړۍ د عالمانو کانفرنس چې په سعودي عربستان کې جوړ شوی و، وروسته اعلامیه د مکې مکرمې د مسجد الحرام په څنګ کې په قصر صفا کې خپره شوه چې ټولې خواوې سولې ته راوبللې. افغان حکومت د سعودي په غونډه کې د عالمانو اعلامیه ستایلې، خو د طالبانو ډلې د دې غونډې د مخه ویلي و چې هغوی یوازې هغه وخت مذاکره کوي چې امریکایي ځواکونه له افغانستان نه ووزي. په همدې حال دلته په افغانستان کې هم یو شمیر دینی علما وویل چې په افغانستان کې د جګړې دوام هیڅ ډول دینی توجیه نه لري. یو دینی عالم محمد عمر شریفي د افغانستان د خلکو اجماع د ګوند پر راټولېدنه کې وویل
57 ممالک اسلامي متفقا فیصله کردن کې
و 50 اسلامي هیوادونو متفقه پریکړه کړې چې افغانستان اسلامي ملک دی، خلک یې مسلمانان دي، جنگ او مقابله پر وړاندې ناروا ده. لا دې پکې موږ ملاتړ
ای اقدام اونها را ما حمایت میکنیم.
اسلامي علما او دا هم ویلي چې بین الافغاني خبرې اترې تر ټولو غوره لار ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ موجوده کشاله هواره کړي. هغوی زیاتوي د مسلمان افغانستان اوسنی قضیه باید د تفاهم او مخامخ سوله ایزو خبرو اترو له لارې حل شي. خو په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو د کانفرانس د اعلامیې په غبرګون کې طالبانو په اعلامیه کې له افغان حکومت سره اوربند او د سولې مذاکرات رد کړي دي. طالبانو ویلي چې په سعودي عربستان کې د عالمانو غونډه د امریکا د متحده ایالاتو د پروګرامونو یوه برخه او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شتون دوام دی. په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې او امن په تړاو کنفرانس کې د ترکیې، سعودي، سوډان، اندونیزیا، مصر او اردن په ګډون د 33 اسلامي هیوادونو دینی عالمانو برخه اخیستې وه. په دې کنفرانس کې د ګډون لپاره د پاکستان نه 15 دینی عالمان بلل شوي وو، خو یوازې ډاکټر قبله ایاز چې د پاکستان د نظارتي اسلامي کونسل مشري کوي ګډون کړی و.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د پنجشنبې په ورځ وویل چې د ناټو غړي هیوادونه د دې سازمان په پوځي لګښتونو کې په 2% زیاتوالي موافقه کړې ده. د ناټو مشرانو نن هڅه وکړه چې د ولسمشر ترامپ د دفاعي لګښتونو د زیاتېدو له غوښتنې سربیره د خپلې غونډې په دوهمه او وروستۍ ورځ په افغانستان کې د امریکا په اوږدې جګړې خبرې وکړي. د ناټو د مهمو بحثونو او د افغانستان په ارتباط تبصرو په اړه نور جزئیات په دې رپورټ کې واوري.
د ناټو د 9 غړو هیوادونو او د هغو هیوادونو مشران چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې ځواکونه لري، نن پنجشنبه د افغانستان پر سولې، ثبات او د افغان ځواکونو د ملاتړ په اړه خبرې کوي. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا او په افغانستان کې وروستي پرمختګونه وستایل.
President Ghani has made a bold
offer. ولس مشر اشرف غنی طالبان ته د سولې د خبرو په وړاندیز یو بې سارای ګام پورته کړ چې موږ یې ملاتړ کوو. په افغانستان کې د ناټو د حضور هدف د سولې د موافقې لپاره د زمینې برابرول دي چې د افغانانو لپاره به یو لوی بریا وي.
افغان ولس مشر اشرف غنی ویل چې هڅه کوي په طالبانو لګول شوی نړیوال بندیزونه لری کړي او د دې ډلې مشرتابه ته په کابل کې دفتر پرانیسي. خو ولس مشر غنی ټینګار چې دا کار هغه وخت شونې دی چې طالبان د یوې سیاسي ډلې په توګه حضور ولري، نه د یوې وسلوالې ډلې په توګه. تر دې دمه د پوځیانو د زیاتېدو په اړه برټانیې او اوکراین افغانستان ته د عسکرو د لیږلو اعلان کړی. اوکراین اعلان وکړ چې افغانستان ته به د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې 14 نور روزونکي ولیږي چې په دوی کې به ډاکټران او انجینران هم شامل وي. تر دې مخکې پرون د غونډې په لومړۍ ورځ د برټانیې صدر اعظم تریسا می ویلي وو چې 440 نور سرتیری به افغانستان ته ولیږي.
موږ نن اعلان کوو چې ناټو قاطع ملاتړ ماموریت تر چوکاټ لاندې افغانستان ته به 440 اضافي عسکر ولیږي. دا د ناټو غوښتنې ته زموږ لومړی ګام دی.
له دې سره به په افغانستان کې د ټولو برټانوي عسکرو شمیر 1090 شي. د 440 برټانوي عسکرو د جملې نه چې د صدر اعظم تریسا می د تک اعلان پک پلیز د 440 برټانوي عسکرو د جملې نه چې صدر اعظم تریسا می د تک اعلان کړی، نیمایی بل میاشت افغانستان ته ځي او پاتې نوري خایي د بل کال په سر کې ولیږل شي. دمګړی ناټو ټول ټال په افغانستان کې نږدې 14,000 عسکر لري چې لویه برخه یعنی 15,000 امریکایان دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي. اوریدل یې مه هیروئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د او تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د هلمند ولسی حرکت چې د غبرګولی په 28مه له شاوخوا یوې میاشتې پلي مزل څخه وروسته له لشکرګاه څخه کابل ته رارسېدلې وه، په تیرو درو اونیو کې په دغه ښار کې د ملګرو ملتونو دفتر، امریکا او روسیې سفارتونو مخې ته اعتراضیا غونډې جوړې کړې وې. پرون د پنجشنبې په ورځ د دغه حرکت غړي د روسیې له سفارت څخه د پاکستان سفارت مخې ته ولاړل او هلته یې خپل اعتراض پیل کړ. په کابل کې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری د دغه حرکت د ویان بسم الله وطن دوست سره د دغه حرکت د نورو اقداماتو په اړه مرکه کړې چې اورېدو ته یې ستاسو پام راګرځو.
د پاکستان څخه مو غوښتنې څه دي؟
بس همدا مو غوښتنه ده چې نور په افغان جګړه کې لاسونه ونه کړي، نور له یو شمېر جنګي ډلو سره کومکونه ونه کړي، په افغان خاوره کې مداخله ونه کړي، پر افغان خاوره نور خپل بریدونه پای ته ورسوي. همدا پاکستان و چې امریکا ته زمینه برابره کړه چې د طالبانو نظام اعلان کړ. د پاکستان پر اولس مزاح کړی دی چې دا چې د ولسونو دردونه یو شان دي، دا چې د ولسونو مینه او عاطف غوښتن یو شان دي. تاسو پر خپل هیواد، پر خپل حکومت، پر خپل مسؤلین غږ وکړئ چې نور له دغه حالت خزانه وباس. دې کولای شي چې د یو ګاونډي په توګه زموږ سره شي اړیکې وپالي. خو نه بده مرغه څلوېښت کلونه کېږي چې پاکستان موږ وژني، زموږ عالمان وژني، زموږ ښوونځي راسوځوي، زموږ روغتونونه راسوځوي، زموږ پلونه پلسکونه را په بمونه الوځوي. نور بس نور افغانان دغه حالت نسي زغملی، دغه حالت ته نور دوی ته د زغملو وړ نه دی.
څو ورځې به د پاکستان سفارت مخې ته خپل اعتراض ته دوام ورکړي؟
نه ده معلومه، هفته سي میاشت معلومه نه ده. خو پر دوی به مو دغه غږ وي چې نور باید دوی له دغه حالت څخه لاس واخلي. په لومړیو کې زموږ حرکت سوله ییز دی، موږ هېڅ چا ته ضرر نه پېښوو او نه هم د چا د کارو خنډ ګرځو. خو که چېرې دوی دغه حالت روان وساته، نو ولس اړ کېږي چې د پاکستان د سفارت دروازه ور وتړي او دوی پرېنږدي چې خپلې چارې مخته یوسي.
افغان حکومت او طالبانو نه تاسو غوښتنې لرلې، آیا هغوی ستاسو غوښتنو ته ځواب ورکړي؟
افغان حکومت څنګه غوښتنې منلې دي، خو بیا هم پر ژمنو ژمن نه دي پاتې سوی. هیله مو دا ده چې افغان حکومت پر ژمنو ژمن پاتې شي او د سولې راوستلو لپاره یو ښه پالیسي، یو ښه میکانیزم رامنځته کړي. دغه اوسنۍ د سولې شورا کټ مټ طالبانو د جلب جذب کمیسیون ته ورته شی دی. طالبان جلب جذب لري، هغوی د همدغه کمیسیون له لارې افغان سرتیري او یا هم میشت قومونو ته وایي چې تاسو راځئ زموږ په لیکو کې ځای پر ځای شئ چې جګړه مخته روانه کړو. همداراز بیا د افغان حکومت د سولې شورا هم همدغه کار کوي، پر طالبانو کوي چې باید تاسو له دوی څخه راجلاسي او د سولې ژوند اختیار کړئ. دوی دی یو داسې کمیټه رامنځته کړي چې هغه یو مخ ولسي وي، د ولس پرې باور وي، د ولس لمن څخه وي، له ولس لمن څخه ټاکل شوی وي. همداراز پر طالبانو هم غږ کړی چې دوی باید افغان حکومت اوربند جواب اوربند ورکړي. طالبانو تر اوسه پورې کتم غاړه نه دی شي، خو دا څرک او صغر جواب یې هم نه دی راکړی. موږ په دې خاطر چې طالبانو سره نږدې خبرې اترې ولرو، یو لس کسیز افغان شموله هیواد شموله کمیسیون موږ رامنځته کړی دی. دا هم دې کمیسیون دنده بدایي چې د هغه سیمو ته چالتا جګړه روانه وي، د طالبانو د حکومت ترمنځ والته خبري اترې کوي. یاله دیش قومونه داخله وي په هغه سیمو کې، هغوی به پر روغې جوړې کار کوي، هغوی به پر دې کار کوي چې طرفونه واوري چې هغوی ولې جګړه روانه ساتلې ده. دغه کمیسیون چې د خپلواک کمیسیون دی، دا شمول کمیسیون دی، په دې کې هغه کسان یو ځای شوي دي چې عملا په سیمو کې جګړې روانې دي. همدارنګه هغه کسان دي چې ولس ته محبوبیت لري، طالبان پر دوی باور لري او حکومت هم د دوی پر کړنو باندې باور لري.
د کمیسیون به کله خپل کار پیلوي؟
کمیسیون به ډېر ژر کار شروع کړي. موږ پر اړیکو کار کوو. لومړی چې په یو شمېر ولایتونو کې اړیکې ورغوو، اړیکې تقریبا اویا سلنه رغول شوي دي. وروسته هغې څخه کمیسیون عملا په خپلو چارو پیل کوي. د کمیسیون دنده به دا هم وي چې هلته په هغو سیمو کې چې جګړې روانې وي، دوی به کمیټې رامنځته کوي. هلته دوی به بیا نور کمیسیونونه رامنځته کوي چې هغوی د طالبانو حکومت ترمنځ منځګړیتوب وکړي او د هغوی ترمنځ خبرې اترې روانې وساتي.
ستاسو د دغه حرکت وروسته د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته حرکتونه پیل شوي. تر اوسه د دغه حرکتونو ترمنځ یو همغږي نه ده رامنځته شوي؟
ځینې حرکتونه چې له نورو ولایتونو څخه راپیل شوي دي، هغوی پاک دي او هغوی د سولې هیله لري، د سولې ارمان لري. افغان سوله هیله ده او تمه ده، هغوی زموږ سره ځای شوي دي. ځینې نور حرکتونه چې هغوی دا شان نه لري او هدف یې پروژې وي، هدف یې له یو شمېر اشخاصو سره اړیکې رغول او جوړول وي، طبعا هغوی چې راسي ورک شي یو خواته لاړ شي او هغه خپلې چارې دې شروع کړي.
د مرکې نه مننه.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د ننګرهار په ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د پولیو واکسیناتورانو له 9000 ماشومانو څخه 10000 ماشومانو ته واکسین رسولی دي. نور حال د ذبیح الله غازی پر رپورټ کې واوري.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان انعام الله میاخیل امریکا غږ ته وویل د دغه ولایت په څلورو ولسوالیو کې هغو 10000 ماشومانو ته لاسرسی موندلی چې حکومت پکې عملیات کړي او په خوا یې د واکسینو کارکوونکو ته اجازه نه ورکول کېده.
د کوټ، روداتو، چپلیر او مومندری ولسوالۍ په ځینو برخو کې چې موږ لاسرسی پیدا کړی دی، د هغې له کبله شاوخوا 10000 کوچنیانو ته واکسین تطبیق شوي دي چې له تېرې کمپاین شاوخوا لزره ماشومان کم شوی مخکې به مونږ نه 3000 شاو قانون نظر تلاسرته نه لری چې په دې شمیر کې لزره کم په غسلور او رساله کې لاسته پیدا کړي.
هغه وای د قومي مشرانو او دینی عالمانو په مرسته به ډیر زر نور ماشومان ته واکسین ورورسی. د ننګرهار امنیتی چارواکو ویلي چې هغه سیمو کې به عملیاتو کې چې ماشومان د پولیو له واکسینو پاتې کیږي او روغتیايي کارکونکي نشي ورتلی. په ورته وخت کې ځایي خلک پر کورنۍ هغه کوي چې کوچنیانو ته د پولیو واکسینو په رسولو کې ناراستي ونه کی.
کورنۍ دې خپل ماشومان واکسین کی ځکه کدا په یو انسان کې ښکاره شي نو بل ته په ډېر اسانۍ سره انتقالیږي. نو دا ټولو انسانانو ته بیا ډېر ژر انتقالیږي. نو زموږ هیله ده چې د ټولو کورنیو څخه چې خپل ماشومان واکسین کی.
سږنی کال په افغانستان کې د پولیو 9 پیښې ثبت شوې چې درې په ختیځون کې دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواسق او بترف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
درنو اوریدونکو د بودا یو مجسمه چې د سوات د منګوري په غره کې کیندل شوې ده د اومي پیړۍ یو تاریخي اثر دی. په 2000 کال کې دغه مجسمه د طالبانو لخوا په بم والوزول شو. اوس دغه ډبرینه مجسمه بیرته جوړه شوې ده. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
د بودا دغه مجسمه په سوات کې د پاکستان په شمال کې په داسې حال کې په یو غره کې کیندل شوې ده چې بودا د تفکر په حال کې څرګندوي. طالب یاغیانو په 2000 کال کې دغه مجسمه ډیره زیانمنه کړه.
ما ته داسې ښکاري لکه چې زما پلار یې وژلی وي، نه د بودا ډبرینه مجسمه. دا زما کلتور دی. هغوی زموږ پر کلتور او تاریخ برید کړی دی.
سوات له څو پیړیو راهیسې د بودایي دین د پلویانو لپاره د زیارت ځای ګڼل کېده. تقریبا زر عبادت ځایونه پکې وو. د ایټالوي لرغونپوهانو یوې ډلې د بودا د مجسمې په بیا رغولو باندې 4 کاله کار وکړ چې د 8 پیړۍ دغه مجسمه بیرته روغه کاندي.
دا مجسمه په سوات کې د لرغوني بودایي دین یو ډیره مهمه نمونه ده او د دینی سیلانیانو لپاره به چې له بودایي هیوادونو لکه تایلند، جنوبي کوریا او همدارنګ له چین او بوتان دلته راځي ډیر مهم ځای وګڼل شي.
د بودا مجسمه د سوات په جهان آباد کې چې د سوات د بودایي میراث مرکز ګڼل کیږي پرته ده. د پاکستانی فراتیانو لخوا نه په سوات کې د بودا د مجسمې په بم الوزول د افغانستان د طالبانو د هغه اقدام څرګندونه کوي چې په 2001 کال کې په افغانستان کې د بودا مجسمه په بمونو والوزوله. د افغانستان د بودا د دغه مجسمې لرغونتوب شپږمې پیړۍ ته رسیږي. د ایټالیا د لرغونپوهانو ډله د سوات د ځایي چارواکو سره په ګډه کار کوي چې د دې درې د لرغونو آثارو په بیرته جوړولو سره دا ځای د بودایانو لپاره په زیارت بدل کاندي. له دې سره به یقینا د سیلانیانو ډالر هم د جګړې ځپلې سیمې ته چې ډېر ورته ضرورت لري راشي.
موږ د نړۍ لپاره ستر آثار لرو چې هغوی ورته رابولو. زه هیله من یم چې پر راتلونکي کې به زه ډېر سیلانیان دلته راشي. هغوی به نه یوازې د دې سیمې په طبیعي ښکلا خوشحاله شي، بلکې ستر تاریخ به یې هم ورته په زړه پورې وي.
که څه هم د سوات دره چې د آسیا د سویټزرلینډ په نامه شهرت لري د څو کلونو شخړو ځپلې ده، خو نن سبا د دې سیمې د څو کلونو لرغونی تاریخ یو بل تصویر خلکو ته وړاندې کوي او هغه د سولې او زغم تصویر دی. که څه هم طالبانو په سوات کې په 2009 کال کې ماتې وخوړله، خو په دغه سیمه کې په زرګونو خلک ووژل شول او 1.5 میلیون خلک پکې بې ځایه او بې کوره شول.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.